دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت څلور بجې شوې په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم د سربیا حکومت نن له کوسوا سره د اړیکو د عادي کولو موافقه تایید کړه. د امریکا په باستن ښار کې دوه قزاقس زده کوونکي په متحده ایالاتو کې د مهاجرت له قوانینو سرغړونې په تور نیول شوي او د اروپایي اتحادیه وایي په سوریه کې د اپوزیسیون وسلوالو جنګیالیو ته د مرستې په خاطر غواړي چې پر دې هیواد د تیلو د صادراتو بندیز په قسمي ډول لرې کړي. دوستانو تاسو به د دې خبرونې تفصیل وروسته له فرشتي جلالزی واورئ، خو پایل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو چې محمد قاسم سولم علي وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت دا منلې ده چې په لوګر کې د طالبان لخوا د یوې هلیکوپټرې د یرغمل سوې سورلۍ په ډله کې اته تنه یې ترکیې وګړي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه سوله ییز لاریون وسو او د ملي امنیت ریاست وایي چې درې وسلوالې په کابل، پروان او غزنی ولایتونو کې نیولې دي. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت منلې ده چې په لوګر کې د طالبانو لخوا د یوې هلیکوپټرې د یرغمل سوې سورلۍ په ډله کې اته تنه ترکیې وګړي دي. د ترکیې د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند لیفټننت جیمرکو ویلي چې د ترکیې حکومت په دې اړه له افغان چارواکو سره دوامداره اړیکې لري. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي د قومي مشرانو په مرسته دا کسان را خوشي کړي. د هلیکوپټرې چې ویل کېږي د خراسان په نامه په یوه خصوصي شرکت پورې اړه لري، تیر ماښام د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د هوا د خرابوالي له امله اضطراري ناسته وکړه. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې د دې هلیکوپټرې عمله او سورلۍ د دوی د وسلوالو لخوا نیول سوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرې د پولیسو د مقرریانو او یا د بیلابیلو بستونو د لرې کولو کار د ملي شورا د غړو په غوښتنه وسي، نو پولیس به په راتلونکي کې له ستونزو سره مخامخ سي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
اگر قرار باشه به سفارش
دوی که چیرې د پولیسو په بیلابیلو بستونو کې د وکیل صاحبانو او یا هم سناتور صاحبانو په غوښتنه کسان وګمارل سي او یا هم لرې سي، نو موږ د پولیسو راتلونکی ښه نه وینو. د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ هم پرون د ملي امنیت په شورا کې د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا د زیاتو عریضو د ورسپارلو او د دوی له مداخلو شکایت وکړ، خو ولسي جرګه بیا وایي د امنیتي ستونزو زیاتوالی او دولتي ادارو ته د خلکو نه لاسرسی دوی اړ کړي څو د خلکو عریضې او شکایت د وزارت ته ورسوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه سوله ییز لاریون وسو. لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو کسان ته رسېده، د اعتراض په ډول د ښار پر سړکونو دوره ووهله او د والي ګلاغا شیرزي په د ګوښه کېدو غوښتنه یې وکړه. لاریون کوونکي وایي چې دوی به په همدې ډول خپلو لاریونونو ته همداسې دوام ورکړي تر څو والي له دندې ګوښه سوی نه وي. دا لاریونونه د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر په مشرۍ ترسره کېږي. او د ملي امنیت ریاست درې وسلوال مخالفان په کابل، پروان او غزنی ولایتونو کې په عملیات کې نیولې دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې نیول سوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او وایي چې د ملا قاسم او مولوی فاتح په مرسته د طالبانو لیکو ته جذب شوي وو. د بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست وایي چې یو تن په هرات کې د 15,000 ډالره بډې اخیستنې په تور نیولی دی. دا د دې محل کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فرشتي جلال زی څخه.
د پاکستان سرپرست حکومت وایي چې د پاکستان د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دغه هیواد سرپرست حکومت نسی کولای چې پر پخواني جنرال پرویز مشرف د خیانت د تور د سپیناوي کار مختبوزي. د پاکستان لوی څارنوال عرفان قادر نن یو اعلامیه خبره کړې چې په هغه کې د دې هیواد ستره محکمه هم وایي چې پر مشرف د لګیدلو تورونو په اړه پریکړه کول د دغه سرپرست یا موقت حکومت له صلاحیته بهر خبره ده. د لوی څارنوال له دفتره خبره شوې اعلامیه وایي چې داسې پریکړه باید د مې د میاشتې تر 12 نیټې وروسته جوړېدونکې کابینه وکړي. د سربیا حکومت نن له کوسوو سره د اړیکو د عادي کولو موافقه تایید کړه. دغه موافقه په کوسوو کې میشت اقلیت سربانو ته د کوسوو د شمالي برخو د څارنې او اداري حق ورکوي، خو هغوی باید د کوسوو د مرکزي حکومت خپلواکي په رسمیت وپیژني. د سربیا د حکومت ویندویان وایي چې دا موافقه په لوی اکثریت تایید شوې ده. د موافقې متن تېره اونۍ د اروپایي اتحادیې په کوربتوب په بروکسل کې د سربیا او کوسوو د صدراعظمانو په غونډه کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې چې د سربیا پارلمان روانه اونۍ د دغې موافقې په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د سربیا د پرمختګ ګوند مشر او د صدراعظم مرستیال ویلي چې دا موافقه به د خلکو ټول پوښتنې ته هم وړاندې سي. نن د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
It's now important that all involved get on with implementing.
دوی وايي اوس دا ډیره مهمه ده چې شکل اړخونه د دغه موافقه د عملی کول لپاره کار وکړي ترڅو د اروپایي اتحادیه په لور پرمختګ وسی. د یو بل خبر لمخې د اروپا اتحادیه له سربیا سره د مذاکرو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز نن د سربیا لخوا د پرمختګ په اړه د یو رپورټ تر خپرېدو وروسته وسو چې په دغه رپورټ کې راغلي سربیا له کوسوو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ډیر مهم او اساسي ګامونه پورته کړي دي. د اروپایي کمیسیون یو جلا رپورټ د کوسوو په اړه هم وایي چې د هیواد هم د لنډې مودې ټول اهداف ترلاسه کړي دي. په رپورټ کې د اروپایي اتحادیه له غړو غوښتنه سوي چې له دواړو هیوادونو سره د روابطو د بات او مشارکت په اړه بحث پیل کړي. د اروپا اتحادیه وای په سوریه کې د اپوزیسیون وسلوالو جنگیالو ته د مرستې په خاطر غواړي چې پر دغه هیواد د تیلو د صادراتو بندیز په قسمی ډول لري کړي. د جرمني خبری آژانس د اروپا اتحادیه د رپورت رسیدلې برخه وایي چې د سوریه د تیلو پر صادراتو او د تیلو په سکتور کې د پانګونې بندیز به لري شي. دغه رپورت به نن د اروپا اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې تایید شي. د امریکا د ماساچوست ایالت په باستن او نورو ښارګوټو کې بنن خلک د ورستیو چاودنو د قربانیانو د یاد او درناوي لپاره یو دقیقه سکوت کوي. تیر دوشنبه په باستن کې د ډلهیز ځغاستې د مسابقې د پای په کشه کې خبرګې چاودنې وسوې. په چاودنو کې درې تنه ووژل سول او یو سل اتیا تنه زخمیان سول. یو مشکوک حمله کوونکی د اپریل پر 19 نیټه له پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو او دوهم د اپریل په 16 نیټه د باستن ښار په یوه څنډه کې ونیول سو او اوس مهال په روغتون کې بستر دی. د باستن پولیس وایي چې مشکوک جوهر اتسرنایوف په ستوني کې د مرمۍ د ټپ له کبله تر اوسه خبرې نسي کولای. د باستن د پولیسو مشر اید ډیویس پرون د روغتیايي حالت په اړه خبریالانو ته داسې وویل: هغه په نازک خو ثابت وضعیت کې دی. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یو ځانګړی څېړونکی ورسره دی څو خبرې ورسره وکړي، خو دا خبرې نه دي سوي. تر هغو چې خبرې کوي او تحقیقات مخته ځي موږ نه پوهیږو چې یقینا نور به څه وسي. د باستن د پولیسو مشر وویل چې په خټه دواړو چچنیایي ورونو له ځان سره کافي وسلې درلودې چې شایي د نورو بریدونو پلان یې هم درلود. دا د دې سات مهم خبر نه درنو دوستانو. قاسم سولمال د افغانستان په ځینې شهرونو کې د نن ورځې د هوا د حالاتو معلومات وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ، د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره په څو سترو ښارونو کې د هوا د حالت اټکل ته چې د سانتیګریډ په اساس برابر شوی. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 38.1، آسماني وریځ او د اورښت امکان شته. کندهار د تودوخې لوړه درجه 90.9، آسماني وریځ دی او په دې ښار کې بم باران وریږي. هرات د تودوخې لوړه درجه 28.1، آسماني وریځ، د باران د ورېدو امکان شته. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4، د دې ښار اسمان به وریځ پوښلی وي او پکښې د باران د ورېدو اټکل شوی. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28.15، آسماني وریځ او د باران د ورېدو وړاندوینه شوې. له ملتیا مو مننه.
دوستانو ازادي رادیو ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په ازره کې د طالبانو لخوا د برمته شوې الوتکې او د دې الوتکې د سپرلیو د برخلیک په اړه هڅه کوو چې بیلابیل رپورټونه او تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه به مو د کورنیو چارو د وزارت له وختنی خبر کو چې د ایساف له ځواکونو یو وخت له پاکستان سره په پولي راولاړې شوې ستونزې په حل کې دی ورسره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو بل شکایت کې د افغانستان د ملي شورا د غړو نه شکایت کړی دی، وایي چې په زرګونو عریضې ورته د خپلو شخصي کارونو لپاره وړاندې کړي. د کابل ښار د اوتخیلو په سلګونو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ مظاهره وکړه او د دفاع وزارت د دوی د مځکو پر لاندې کولو تورن کړ. دا مسلې دي چې په روانه خبرونه کې سیلو دوستانو سپورت خبرونه د چې د لوبو له میدان خبرونه دا به په دې یو سات کې واوري او همدارنګه نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه دا هم اوریدل شي. خو پایل لا هغه الوتکې د برخلیک نه کوو چې په لوګر کې تیره شپه ای بیړنۍ ناسته کړې وه، وروسته له عملی سره د طالبانو لخوا برمته شوه. نسیم شفق را سره د کابل د سټډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب، په دې برخه کې نوې څه دي د دغه الوتکې د برخلیک په اړه او په دې کې د سپرو خلکو په اړه څه ویل کیږي؟
بلې، نوې معلومات په دې اړه دا دي چې د لوګر امنیتي مسؤلین وایي چې پولیس دغه الوتکې ته نږدې نن ورغلل او کوشش وکړ چې دغه الوتکه دوی په خپل کنټرول کې راولي. ولی د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هلته وسلوال طالبان ډیر دي او پر پولیسو یې ډزې وکړل او پولیس یې مجبور کړل چې بیرته شاته سي. او دوی وایي چې موږ هم پولیسو ته وویل چې دوی د شاته سي ځکه هلته وسلوال مخالفان ډیر وو. دغه راز دوی وویل چې د دوی معلومات دا دي چې دغه الوتکې عمله چې ویل کیږي اته تنه ترکیه اتبا او دوه تنه هم د دې الوتکې پیلوټان دي چې څوک وایي چې د ازبکستان اتبا دي او ځینې هم وایي چې د روسیې اتبا دي. او دغه راز یو یا دوه افغان ترجمانان هم په دې کې شته. دغه عمله او دغه سوالی رئیس خان صادق عبدالرحیمزی وایي چې از ولسوالۍ ته څیرمه چې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ ده هغه خواته انتقال شوې ده او تر اوسه پورې لا دوی وایي چې دوی نه دي توانېدلي چې یا یې مخه ونیسي او یا هم دغه الوتکه په کنټرول کې راولي. په عین حال کې طالبانو هم یو اعلامیه خبره کړې ده. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان اوس له دوی سره دي او د ویلي دي چې دغه الوتکه هم امریکایي ځواکونو پورې اړه لري او دغه کسان هم ویلي دي چې نه تنه امریکایان دي چې دوی نیولې دي. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې کې اته تنه ترکی اتبا دي او ویلي دي چې دوی په دوی د خوشی کېدو په برخه کې دوی په اړه د افغان حکومت سره هڅې پیل کړې دي، خبرې اترې روانې دي. ایساف لوړاندې نه ویلي دي چې دغه هلیکاپټر دوی پورې اړه نه لري او دا خصوصي شرکت پورې اړه لري. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس هم ویلي دي چې دغه الوتکه د خراسان په نوم یو خصوصي شرکت پورې تړاو لري او سپین رنګ کې هلیکاپټر ده چې اوس هم په سیمه کې ناسته ده. ولی طالبانو ویلي دي چې هلیکاپټر ته اور اچولی دی. څو دقیقې وړاندې مې په دې اړه د لوګر د ولایتي شورا له رئیس ډاکټر عبدالولی وکیل سره خبرې کړې چې یو ځای به سره واورو.
دغه لحظه پر څنګه او تاسو خبرې کوو په ادره کې د دغه تیاری د ټولو عملی د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ مرزومي وسته د دې برابر ته باندې موږ کار شروع کړی دی او خبرې مو روانې کړې دي. همدانن سهار ما د لوګر د ولایت محترمو چارواکو ته دا خبره وکړه چې په دې برخه کې باید نظامي قوه په کار واچول شي. په دې رابطه باندې د وسلوالو دریځ همیشه ملایم لیدل شوی ده. امکان جو لري چې د سپینګیرو متنفجنو علما کرامو او د خام د سرانو په توسط باندې موږ خبره باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندې مې ده چې خبرې چالان دي تر څو وکولای شو دغه دا موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
نو ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې چې تاسو دغه هڅې کړې دي، هڅې مو کوم ځای ته رسېدلې؟ د سپینګیرو دغه هڅې، یا سپینګیرو له وسلوالو طالبانو سره په دې اړه تر اوسه مخامخ لیدلې خبرې ورسره کړي؟
درنه شفق صاحب، تر اوسه خو د خبرو هغه ابتدایي حالت ته خبرې روانې دي. له دغه دمه چې زه تاسو سره ګړېږم، ان شاء الله خبرې به نتیجه ورکړي. هیله لرم چې مزید معلومات زموږ د هغه مرکزی خلکو سره چې کله خبرې تر سره شي دا به دوستانو ته رسنیو ته په واک کې ورکړو. یو څه امیدواري پیدا شوې ده چې خدای وکړي، خدای ته امید ده چې دې موضوع ته به د حل لاره د خبرو په اساس پیدا کېږي.
بلې رئیس صاحب، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دغه کسان ټول ژوند دي؟
ټول ژوند دي او ټول وسلوالو طالبانو سره په اختیار کې دي. په دې رابطه باندې د دوی صحت هم ښه ده، تروس نه واحد نه ځان نه رسیدلی. ان شاء الله ان وخت نه مخکې خبرې لري کار هله لره مته په خپل وخت باندې بتاس ته د خیر او خبر درکو.
زموږ معلومات دا دي چې په دې کې و ترکان دغه یو افغان ترجمان او دوه هم پیلوټان دي چې د اوکراین اتبا دي. ستاسو معلومات څه دي جناب رئیس صاحب؟
همدا سره چې د ازبکستان یعنی د منځنۍ اسیا د خاوند ازبکستان دي چې ممکن د اوکراین وسیږي ځکه پیلوټان دي، هغه د تخنیکی مسولین هم دغه دوه کسان دي، نور د ترکی دي یو کې افغان ده او دوی تر اوسه پورې صحت سلامت لري. حتی تر اوسه پورې دغه د هلیکوپټرې په رابطه باندې هم هیڅ ډول تخریبي اقدام نه ده شوی چې دا تخریب شوی وي یا کوم ضرر ورته رسېدلی وي.
بلې، او رئیس صاحب، هلیکوپټر تر اوسه نه ده انتقال شوی هملته ده؟
بلې، هلیکوپټر تر اوسه پورې خپل ځای باندې ناست ده، کوم ځای کې چې بیګانه سس کوي.
دوستان تازه مو غږ لازده ای راډیو ناوری دا ډاکټر عبدالولی وکیل چې دا لوګر د ولایتي شورا مشر دی له سره مو دا زده ای راډیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت مخفل وکړئ.
د کورنیو چارو وزارت له حساب څخه غواړي چې له پاکستان سره په پولي اداره ولاړې شوې ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي. د دې وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حساب او ناټو د ملکی استازي له وایان سره په ګډ خبري کانفرنس کې لاغوي وغوښتل چې د افغان حکومت غوښتنه دي د حساب لړخه پاکستاني چارواکو ته ورسي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره له دې چې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان لخوا د درول شوې دروازې د لرې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، له اصاف څخه هم غوښتي دي په دې مسله کې مداخله وکړي. د دې وزارت وین په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستنې دې له دې هېواد سره په دې هکله همکاري وکړي. صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د اصاف او د ناټو د ملکي استازي له ویاندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
مونږ هیله من یو چې ایساف په درې اړخیزه چوکاټ کې مرسته وکړي. زموږ غوښتنې خپله او د هغه نفوس له امله چې ناټو یې په پاکستاني پوځیانو لري، ځکه دوی همغږي کار هم کړی. زموږ غوښتنې هغوی ته ورسوي، دغه زموږ غوښتنه ده. البته مونږ هم خپلو فشارونو ته ادامه ورکوو. موږ ته د ډیورند کرښې هغه خوا د تاسیساتو جوړول د منلو وړ نه دي. دغه د افغان حکومت دریځ دی.
خغلی صدیقی زیاته کړه هغه دیوالونه چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د درول شوې دروازې ترڅنګ جوړ شوی تر اوسه لمنځه نه دی وړل شوی، بلکې یوازې د دروازې دړې یا پلې لرې شوی دی. د هغو ژمنو پر اساس چې پاکستاني پوځیانو د افغانستان د دفاع وزارت له پلاوي سره کړې وي، ټاکل شوی و چې نوې جوړه شوې دروازه د تیرې سه شنبې په ورځ لرې شوې وای. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې له اصاف څخه دغه غوښتنه مطرح کوي چې د راپورونو پر اساس پاکستان په 1902 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ خپلې اته امنیتي پوستې له خپلو پخوانیو ځایونو څخه ډیورن کرښې ته نږدې کړې دي. د اصاف ویان جنرال ګونتر کیټس وویل د اوس لپاره دغه مسله نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو هغه زیاته کړه په پوله کې د وضعیت د ښه والي لپاره له افغان او پاکستاني لوري سره خبرې دوام لري.
موږ یادو خبرو ته په مختلفو برخو کې تر هغه ادامه ورکوو چې ثمر ته ورسیږي. دا خبرې به په درې اړخیزو او دوه اړخیزو ناستو کې مخته ولاړې شي او د افکارو تبادله به رامنځته شي. په دې مسلې به زیات تمرکز وشي چې وضعیت څه ډول ښه والی پیدا کولی شي. موږ هم در کولی شو چې دغه د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سرحدي سیمې لپاره یو سوله ییز حل لاره ولټوي.
افغان چارواکي په داسې حال کې په پوله کې د پاکستان لخوا د دروازې د نه لرې کولو له امله شکایت کوي چې تر دې پخوا هم پاکستان د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. که څه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې دا مسله به په جدي ډول تعقیب کړي او د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د جوړې شوې دروازې د لرې کولو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي، خو څېړونکي وایي چې دا کار د افغان حکومت له توان څخه پورته دی. لا تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان به له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې پرته په دې برخه کې له کومو نورو لارو څخه کار واخلي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د کورنۍ چارو وزیر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې د 1391 کال د مرغومي له میاشتې راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه اریسي وړاندې کړي. جنرال مشتبه پتنګ ویلي د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه را په دې خوا 2 ځلې ولسي جرګې او 4 ځلې مشرانو جرګې ته وربلل شوی. له کابله د حمید هارون عثمان په رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
د کورنۍ چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی د کورنۍ چارو د وزیر هغه څرګندونه پر ځای غني چې ویلي دي د ولسی جرګې غړو په تیرو څلورو میاشتو کې ورته 15,200 عریضې وړاندې کړې دي. د ملي امنیت د شورا د تیرې یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر له ملي شورا څخه په شکایت سره ویلي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې شورا غړو ورته تر 15,000 زیاتې عریضې وړاندې کړې دي. د کورنۍ چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې 2013 او 2014 میلادي کلونه د ملي پولیسو د ستراتیژۍ د جوړولو له پلوه ډېر مهم کلونه دي. خو د ملي شورا د یو شمېر غړو غوښتنې له دغه وزارت څخه نه یوازې مزاحمت بلکې د ملي پولیسو د ودې په لار کې ستر خنډ دی.
مثالونه یې وایم د ټکسي له امره له سرتیرو نیولې تر ساتنمان جنایي مدیر د حوزې تر امره او امنی قمندانۍ په بیلابیلو بسونو کې غیر قانوني تعینات او نور واقعا د یو ستونزه ده. د کورنۍ چارو وزیر د یو مسؤل شخص او خلکو ته د ځواب ورکوونکي په توګه د اکثره خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره باید د پولیسو د لس کلن ستراتیژۍ له طرحې سره یو ځای دغه مسله د امنیت شورا کې طرحه کړې وه.
جنرال مشتبه پتنګ هم څرګنده کړې وه چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2 ځله ولسي جرګې او 14 ځله د مشرانو جرګې غونډو ته غوښتل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې دغه مسله د ملي شورا د ځینو غړو لخوا مزاحمت او بې مورده غوښتنې بلل شوي دي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو سره په مرکه کې وزارتونو ته مراجعه د وکیلانو قانوني حقوګانې او ویل چې له 2013 کال نه وروسته د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنې دوی دې ته اړ باسي چې د امنیتي ادارو چارواکي ملي شورا ته ور وغواړي.
لە استجواب او نورو لارو پرته چارواکو ته لاسرسی ستونزمن کار دی. له بل پلوه یو زیات شمېر مراجعین چې د کورنۍ چارو وزارت ته ځي له محترم وزیر او مرستیالانو سره کم د لیدنې وخت ورته پیدا کیږي. که چیرې وزیر صاحب دغه ادعا کوي چې زیات شمېر عریضې ورته رسېدلې، شاید په دې شمېر کې درستې هم وي. ولې داسې ښکاره کوي چې په هېواد کې څومره امنیتي ستونزې موجودې دي او همدا ډول څومره په مشکل سره خلک لوړ پوړي چارواکو ته لاسرسی پیدا کوي.
دا لومړی ځل دی چې د حکومت د کابینې وزیر د ملي شورا د غړو په اړه داسې څرګندونې کوي. خو په خاطر دې هم ویل کېده چې ډېری وکیلان د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او نورو شخصي کارونو لپاره پر وزیرانو ډېر فشار اچوي. ښاغلي سلجوقي دا هم وویل چې که کوم وکیل حکومتي چارواکو ته د شخصي غوښتنو په اړه عریضه وړاندې کوي نو حکومتي مقامات یې د ردولو حق لري. بل لور ته په ولسي جرګې کې پخوانی وکیل او د مدني ټولنې غړی میر احمد جوینده په دې باور دی چې د وکیلانو له لورې دا راز غوښتنې د فساد سبب ګرځي. د وویل که چیرې وزیران په دې اړه اسناد او شواهد ولري نو باید جمهوري ریاست ملي شورا او رسنیو ته وړاندې کړي.
دا تنزل سره د پرستګل چې وکړم د خو وزیر داخله ته ورخص دي دي هدف څه شي دي کوم ډول الله قانون لپاره دی دغه وړاندې کړو د وزیر داخله ته اګه دا د شخصي وي او خپل د خلکو د مخرب لپاره وي د ځان لپاره ځینې قوانین او ځینې امتیازونه د ټول د فساد د لپاره دا ځنه ده چې وزیر وزیر صاحب هم د وزیر کې داخله غونډې ټول هغه ارقام اسناد او شواهد چې لري هغه ته باید ورکړي.
ویل شوي چې هر وزارت د اونۍ یوه ورځ له وکیلانو سره خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده. سربیره پر دې څو موده د مخه د یو شمېر وزیرانو تر استیزا وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې یو شمېر وکیلانو له وزیرانو د بډې په اخیستلو سره هغوی ته د اعتماد رایه ورکړې وه. وروسته تر هغې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم په دې مسله کې د اتیا وکیلانو لاس لرل تایید کړل، خو تر دې دمه یې د هغوی نومونه نه دي افشا کړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د کابل ښار د اوتخیلو په سلګونو اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ مظاهره وکړه او د کابل جلال آباد لویه لارې څو ساعته وتړله. دوی ویل د دفاع وزارت د دوی شاوخوا 3000 جریبه مځکه نیولې او کم ځکه یې ورنکړل شي اعتراضونو ته به لا دوام ورکړي. خان محمد سیند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسیده د نهمې ناحیې مربوط د اوتخیلو په بازار کې راټول شوي وو. غوښتنه یې کوله چې د دفاع وزارت باید د دوی ځمکه بیرته ور وسپاري. دوی چې د څو ساعتو لپاره د کابل جلال آباد لویه لاره هم تړلې وه ادعا کوله چې دفاع وزارت د اوتخیلو په سیمه کې د دوی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه نیولې او غواړي چې پوځي تاسیسات پکې جوړ کړي. مظاهره کوونکو آزادي راډیو ته وویل چې که دولت په دې حق له اقدام ونه کړي او راپورته شوې ستونزې ته د حل لاره ونه مومي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د مظاهره کوونکو یو تن حاجي مسافر آزادي راډیو ته وویل
دا لارین موږ د خپل د حق د حقوق د اصول د فارا کړی دا موږ زمکه دا په هر دی په پروند خزمبرو لري د شاته دا 3000 جرب زمکه دا چې 300 کال کې دی قوم پر تعلق لري تور زمکه دا وزارت دفاع د خپل تاسو د پر د زمکه لري شیرپور بلل منزل جوړ ک د صدور ابدا 19 ونی ولا 15 ونی ولا غیر دا صفې مرنجو دا اخري خطر پر د خپل حقوق دفاع کوم د لارین سولای په قرامه ته
اوتخیل د کابل ښار ختیځ خواته د کابل جلال آباد د لوی لارې ترڅنګ موقعیت لري او د دفاع وزارت اکثره تاسیسات هم همدې سیمې ته سیرمه پراته دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل د دې مسئلې څېړلو ته د دې وزارت او د مظاهره کوونکو یو ګډ پلاوی ګمارل شوی سو د قضیې څرنګوالی معلوم کړي. د کابل ولایتي شورا رئیس نثار الدین چې د مظاهره پر مهال په سیمه کې حاضر وو آزادی راډیو ته وویل هسي کوي چې په یو ونی کې راپورته شوی ستونزې ته د حل لار ومومي. د وویل په سیډون کې پلاوی کې د دفاع وزارت او د چارو د ادارې سو تنه چارواکي او د مظاهره کوونکو استازي شامل دي. امنیتی چارواکي وایي دا ځمکه د دولت ملکیت او اعتراض کوونکي قباله او یا کوم بل شرعي سند نه لري. د کابل د امنیت قماندانۍ مرستیال جنرال داوود امین آزادی راډیو ته وویل
در دو ماه البته در جریان است موضوع زیاد دولت و حکومت تقاضای سند زمین دارن و وزارت دفاع هم
د دوی موضوع دو میاشت کیږي چې جریان لري. حکومت د ځمکې د سند غوښتنه کوي. د دفاع وزارت هم په دې حق له خلکو سره په تماس کې دی خو فکر کوم چې دوی د یاد ځمکې قباله او یا بل شرعي سند نه لري. د مالیه د ورکړې کوم سند چې لري د هغې له مخې ادا کوي چې دا ځمکه د دوی له پلارونو او نیکونو ورپاتې ده. د ستونزې حل ته هسې روانې دي.
دا په دې هیواد کې د ځمکې د ملکیت پر سر د شخړو یوازینۍ پیښه نه ده بلکې په وروستیو شاوخوا 12 کلونو کې د ځمکو په سر د دولت او خلکو ترمنځ ډېرې شخړې رامنځته شوې دي. په ځینو ځایونو کې د ځمکو پر سر د یو شمېر قومونو ترمنځ هم شخړې شوې چې حتی مرګ ژوبله پکې هم رامنځته شوې ده. د ښاري پراختیا وزارت وایي چې د ځمکو د غصب ستونزې د دوی ډېر انکشافي پلانونه ځنډولي دي. په دې هیواد کې دا لومړی ځل دی چې خلک پر یوه حکومتي ارګان د زرګونو جریبې ځمکې د غصب ادعا کوي.
دا د ازادي راډیو د پاپم کې دا چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د قزاقستان په المتی ښار کې د اسیا د زړه په نوم نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران او د سیمې او نړۍ د څو هیوادونو استازي ګډون کوي او په سیمه کې د ثبات د ټینګولو او د همکارۍ پر پیاوړتیا غږیږي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د قزاقستان په الماتی ښار کې د اپریل په 16مه د اسیا د زړه په نوم کانفرنس د استانبول د پروسې یوه برخه ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه یې دا درېیمه غونډه ده. خو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه له غونډو پرته د استانبول په پروسه کې د شاملو هیوادونو جګپوړو چارواکو څلور نورې غونډې هم جوړې کړې چې 15مه به یې د اپریل په 25مه نیټه د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په الماتی کې وي. په پام کې ده چې د الماتی په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د اسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. موسازی د غونډې د اهدافو په اړه وویل
د استانبول پروسه یو سیاسي پروسه ده او تر ټولو لوی هدف دا ده چې موږ څنګه کولای شو د اسیا زړه په سیمه کې چې افغانستان دغه په مرکز کې پروت ده د هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ټینګه کړو او څنګه وکولای شو چې عملی همکاري د دې هیوادونو ترمنځ ترویج کړو. همدا دلیل د چې موږ په دې پروسه کې مو لومړی ځل لپاره د اعتماد جوړولو مشخص تدابیر شامل کړی دي.
د موسازی په وینا د اعتماد جوړونې په دې هڅو کې د افغانستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو په مشرۍ د تروریزم ضد مبارزې، د هند په مشرۍ د تجارتي فرصتونو او پانګونې، د ایران په مشرۍ د زده کړې او د روسیې او آذربایجان په مشرۍ له مخدرو موادو سره د مبارزې او همدارز نور تدابیر شامل دي. د استانبول پروسه نږدې 13 میاشتې مخکې په سیمه کې د امنیتي او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په مقصد پایل شو. افغان چارواکي وایي چې د استانبول پروسه د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. په غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام جی برنز او د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی ډیوډ پیرس هم ګډون وکړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی برنز به د الماتی د غونډې په جریان کې د افغان او قزاق چارواکو په ګډون د څو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې او خبرې وکړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دوستانو تاسو موږ غږ لا زده